The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسې دا د وایس اف امریکا ډیوه ده د یکشنبې یې اتوار ورځ کال 2013 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د ماښام 8 بجې دی، افغانستان کې 8:30 او دلته واشنگټن ډی سي کې د ورځې 12 بجې سوي دي. د وایس اف امریکا ډیوه یو ساعت خبري خبرونه کې ستاسو قربانې یو ځل کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
تاسو ته خبرونه کې شرغ لاست وی او سره ملګري اوسې. یو شمیر مهمو خبرونو تفصيلات لرو خو اول واوري سټکي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنټ کرښه نن په نشته کې د دوو پاکستانی عسکرو په ګډون درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د نشته د کرمی او خوست ترمنځ په سرحدي سیمه کې رامنځته شوي یو افغان چارواکی وایي
جنگ کیسا پر جریان لري، دوه نفر شهیدون او یو نفر زخمی دي ملکیون، او د مقابل لري هم دوه نفر مړه او دوه نفر ژوندینی ولي وو.
د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو تنظیم چارواکي وایي له افغانستان څخه به د شمالي وزیرستان کډوال بیرته راوستلو لپاره دریم پړاو د اپریل 13 نیټه زخه بل کیږي، خو بیا پکتیکا کې د سیمه کډوال وایي حکومت دی ورته د انګور اډه لار برابر کړی.
د ګولم خون پالیار هغه څنګه مورا کا سره درې می چې می سره لګړای سامان پلاس په نه پوتس په نه کومې کوبانی کې نه کو می خپل وطن ته پزیم مورا سره واپس کړی.
او د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې د وسلوالو په دزو کې د عیسائی لژکې یو لشتله ژد وکسان وژل سوی او 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي دا پېښه په عیسان نګری کې د یو کلیسا مخې ته رامنځته شوه.
اواز د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنټ کرښه نن د یکشنبې په ورځ نشته سوي چې پکې لږ درې کسان وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په سملاسي توګه دا نه ده معلومه چې نشته له کومې لوري لومړی پیل سوي. د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي سرحد ساتونکي قواوی د څارنې په ګزموي او پر پوله یې د ازغن تار لګولو تیاری کاوه چې د پولې اخوا څخه ورباندې ډزې وسوي. بیان وایي د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې روانې دي. هلته په خوست ولایت کې د پولیسو مشر جنرال حنان زدران وایس اف امریکا ته ویلي د نشتې د ځایي وخت سهار وختي د ځاځي میدان په سیمه کې شروع سوي چې پکې د په وینا دوه پاکستانی عسکر او یو افغان ملکی وګړی وژل سوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. دغه سیمه چیرې چې نشتې سوي د پاکستان لخوا د کرمی ایجنسی او د افغانستان لخوا د خوست ولایت پوله ده.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې افغانستان ته د سیمې څخه کډوال سوو خلکو بیرته راستنېدو دریم او وروستۍ پړاو به د رواني میاشت اپریل 13 څخه پیلوي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه لخوا افغانستان ته د کډوال سوو موصل غنی الرحمن وایس اف امریکا دی واسره په خبرو کې ویلي دی چې د دې پړاو کې به ټول کډوال بیرته راستنول سي. نوموړي چې کراش میره نه ده شوولې خو وایي اوس هم لا د وزیرستان د زرګونو میره کې کډوال په افغانستان کې دي او دوی به د وروستي پړاو کې د غلام خان د بندر د لاري د ورځې په سر نږدې 50 کورنۍ پاکستان ته راوړي.
قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د سړک لغاړي شاخ یو بم چاودنه کې د ملیشي اته عسكر ژوبل سوي دي. پولیس د سیمې امنیتی چارواکي وایي د ملیشیا ځواکونو یو قافله د شمالي وزیرستان د مرکز میرامشاه څخه بنو ته روانه و چې د میرعلي کجوري په سیمه کې بمور باندې وچاودې دي. تفصیل اورو ل ادنان بیٹھنی سخه.
پولیټیکل انتظامیه چرواکو په وینا د ملیشي ځواک سرتیرو کروان د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه بنو ته پلار وو او هلته میرالی کجوري سیمکښې پر سړک د غاړي شخ بم چاو تلای دی. په شمالي وزیرستان کې دغه چاودنه په داسې حال شوي چې په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو او په سړکونو یوازې د پوز او ملیشي ځواکونو حرکت کولو. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ له تیرو لسو کالو راسې ګرځبندیز لګول کیږي د دې لپاره چې امنیتي ځواکونه په دې ورځ خپل تګ راتګ کوي او سامانونه وړي راوړوي. راپورونه وایي چې د کجوري چک پوسټ سره نږدې د سړک په غاړه شخصي بم چاودنه شوي او د ملیشیا شوال رجمنټ ګاډی تباه کړی دی. د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه ټوله علاقه په خپل ولکه کې اخستي او د برید کوونکو په ضد لټون عملیات پیل کړی دي. په دې چاودنه کې ټپیان شوي سرتیري په بیړني حالت کې په بنو سیمه کې پوځي روغتون ته انتقال کړی شوي او هلته درملنه روانه ده. په سمدستي ډول د چودنې ذمواري کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان سره په پوله پرته قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کښې د پاکستاني پوځ په کال 2014 کښې د وسله والو په ضد په پراخه کچه سره ضربې اعظم نومې عملیات ترسره کړي او پوځ ادا کوي چې د عملیاتو پر مهال یې شمالي وزیرستان په بشپړ ډول د ورنکارو څخه پاک کړی دی، خو بیا هم وخت په وخت پکښې د بدو پیښو ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه کېږي. ادنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجونه او غونډې دوام لري. پرون د غورځنګ مشر منظور پښتون په لاهور کې وینا کړې وه او نن په باجوړ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ یوه غټه مظاهره کړې ده. دغه مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځایي فعالانو هم برخه درلوده. مظاهرې ته وینا کوونکو ویلي قبایلي ولس پاکستان بچ کړی، خو د پاکستان ریاست نن پښتانه د جنګ خشاک جوړ کړي دي. د دوی په وینا پښتنو بغاوت نه دی کړی، بلکې د پاکستان د اساسي قانون سره سم د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
د سپریم کورت یو قاضي جسټس اعجاز الحسن په کور تېره شپه او بیا سهار دوه بار ډزې سوی دی، خو د څه مرګ ژوبله پیښه نه ده سوی. دغه پیښه د لاهور ښار په ماډل ټاون کې سوی. جسټس اعجاز الحسن د سپریم کورت هغه 15 کسیزه بنچ کې شامل وو چې د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف په زده د پاناما پیپرز په مقدمه کې د نااهلی فیصله ورکړه وه. نور تفصیلات په دې راپور کې.
مطبوعاتي رپورټونو تر مخه جسټس اعجاز الحسن لاهور ښار کې کور باندې د شپې او نن سهار نامعلوم متنانو ډزې کړې دي. په دې برید کې څه ځاني نقصان نه دی شوی، خو د دې غندنه نه یوازې وکیلانو بلکې د هیواد لوی سیاسي ګوندونو او وزیر اعظم هم کړې ده. جسټس اعجاز الحسن د سترې محکمې هغه 15 کسیزه بنچ کې هم شامل وو چا چې نواز شریف د پاناما پیپرز سکینډل مقدمه کې د وزیر اعظم لپاره نااهله ګرځولی وو. جسټس اعجاز الحسن پاناما پیپرز فیصلې پس د احتساب ادارې کې جوړ شوی مقدمو څارنه هم کوله. واکمن مسلم لیگ یو مرکزی وزیر دانیل عزیز پر ضد د عدالت سپکاوی مقدمه هم جسټس اعجاز الحسن سره تړلې ده. د برید نه پس حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي یو جمهوري هیواد کې قاضیان ایرول کیږي او د سیسلن مافیا داسې کارونو دلته اجازت نشته. یاد دوی ستر محکمې قاضیانو پاناما پیپرز مقدمه کې نواز شریف دپاره د سیسلن مافیا ټک استعمال کړی وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
په بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي په عیسائی لژکیو د ناپیژاند وسلوالو په ډزو کې دوه کسان مړه او 15 نور ژوبل سوي دي. د پولیسو سیمه ییز مشر عبدالرزاق چیما ویلي پیښه د عیسانګرۍ په سیمه کې هغه مهال رامنځته سوه کله چې د عیسائی ورورولۍ خلک په یوه کلیسا کې له عبادت وروسته د باندې راوتل. د ده په وینا ژوبل کسان یې په سملاسي توګه روغتون ته رسولي او د بریدګرو پلټنه یې پیل کړې ده.
د شام صدر بشار الاسد ویلي دی غربي هیوادونه د واد په ضد د میزایلو په حملو د جارحیت څخه کار اخیستی دی. د رویټرز خبري ادارې تر مخه بشار الاسد دغه خبرې د اتوار یکشنبې په ورځ د روس د قانون سازانو یوې ډلې ته کړې ده. په دمشق کې د صدر بشار الاسد سره د ملاقات وروسته د روسي قانون سازانو ډلې یو غړي وویل بشار الاسد دا خیال و چې غربي هیوادونه د شام خلاف جارحیت کړی دی او موږ دغه سره دا دریځ شریکوو.
د اسلامي جهاد نومې یوې وسله والې ډلې د اسرائیل پولې ته نږدې په غزه کې د دوی څلور غړي په یوه تصادفي پیښه کې وژل سوي دي. دغه ډلې ویلي چې دغه پیښه د یو چاودنې وه چې د دریو پیو په یو موټر کې د فلسطیني احتجاج کوونکو وکام ته نږدې سوي. د جمعې په ورځ په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي وو د اسرائیلي پوجونو یو فلسطینی وژلی او 900 نور یې ټپیان کړي وو.
امریکا، فرانس او برتانیا د شنبې خالی په ورځ د شام د کیمیایي وسلې په درې مرکزونه 115 میزایل غورځولي. په دې کې یو مرکز په سرشار دمشق کې او دوه نور د حمس سره نږدې دي. د امریکا فوځي مشران وایي وړومبۍ معلوماتو تر مخه میزایلونو سم په خپل هدف لګېدلي او عامو خلکو ته څه زیان نه دی رسېدلی.
میامار د شنبې په ورځ ویلي دوی د روهینګیایي کډوالو لومړۍ کورنۍ بیرته ستنه کړې ده، خو د حکومت ډلې وایي د میامار حکومت دا ګام د مشورتیا لپاره دی چې هلته د روهینګیایي کډوالو امنیتي اندېښنې له پر ځای باندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي په میامار کې د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره وزله تر اوسه سمه نه ده. دغه اداره وایي د کډوالو په عزت سره بیرته تګ د هغوی ساتنه او دوامدار امنیت لپاره باید میامار حکومت اقدامات وکړي.
د امریکا سرشار واشنگتن ڈی سی کې د ساينس مارچ سوي وو. دغه ساينس مارچ یې لاریون لپاره 13 ورځې د شنبه خالی په ورځ د ڈی سی نېشنل مال کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي وو، خو د تیر کال په مقابله کې د خلکو ګډون کم و.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلاو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي څخه اوري، او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولورته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه نن د یک شنبه پر ورځ نشته سوي چې پکې لښته لږه درې کسان وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په سملاسي توګه دا نه د معلومه چې نشته له کومې لوري لومړی پیل سوي. د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي سره ساتونکو کوواوی د څارنې په غزمه وي او پر پولې د اسغنتار لګولو تیاری کاوه چې ورباندې ډزې وسوي. نور تفصیل مو په سیمه کې د جبر ریډیو له خبريال ابراهیم شنواری څخه پوښتلی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
پړچینار کې چې کوم د پولیټیکل انتظامی چارواکي دي او دغه طرف سیمه کې چې کوم امنیتی چارواکي دي، هم د دغه دوارشي زړه په خلای کړی دی او ویلي دي چې نن سهار تقریبا د نهو نیمو لسو بجو په شاوخوا دغه ډزې پیل شوې. د پاکستان حکومت دا دعوه کړې وه او تورې لګولې وه چې دغه دردازې چې وایي یا د ډزې چې وي د افغانستان ایدانو ګن سره نږدې لکه چې علاقه له کومه چې افغانستان سره پاکستان پوله ده او په دغه پوله باندې تګ راتګ هم کولای شي، خو شهیدانو ګن دغه علاقه چې په کوم ځای کې داړه دي شوي لکه چې دا تقریبا په لس کیلومتر فاصله پرته ده. په دغه ځای کې د دوی په وینا باندې چې دغه سهار وختي پاکستان په کوم ځای کې پاغو امنیتي چوکیو باندې او کوم په جواب کې دوی هم خپل کاروایی کړي وړاندې شوې دي. پاکستان په خپل باندې هم امنیتي چارواکي چې دي امنیتي ادارې چې دي هغه د خپل دوه امنیتي عسکرو د وژنو او د پنځو کسانو د تبکیدو پخلای کړی دی. ویلې دي چې دا دزې تر دوه بجو پورې دوام لري. پس په دغه کې د سخت باران کې دوه لوجې بیا وروسته هغه دزبندي غیر اعلاني دزبندي مطرح غلي.
ابراهیم شنواری صاحب، لشک زه هم بدل کئ چې استاسو ژغتر موجه پوری سم را ورسیږي چې د موبایل سیګنل مو کمزور راته ښکاری. یو بل پوښتنه شنواری صاحب، دغه سیمه کې زموږ اوریدونکو ته داسې په وضاحت سره وایسته چې دغه ډزې چې چیري را منستسوي دي د افغانستان لخوا کوم سیمه ورسره لګیدلې ده، د پاکستان لخوا کوم سیمه ورسره لګیدلې ده او غرنۍ ده که هواره؟
اول خو
مکافر
صاحب اوس څنګه دی غږی ما پاک شو؟
اوس هم دی
دغه د پاکستان لخت ماته سویل د کورم ایجنسی لاندې نه کورم لوور کورم علاقه ده. دلته افغانستان سره یو پوله هم لرو مونږه شهیدانو نن په نوم باندې حکومت کې چې دغه د من سره د دې دغه لکه چې په نوم باندې دغه او لکه چې لکه څنګه چې د نوم نه هم غیر د غریزه علاقه ګڼي کېږي. دلته پاکستان په اوس کلی امنیتي څوکۍ جوړ کړې دي د ډېر مودې راهیسې کله چې په پړچینار باندې یا په کورم ایجنسی کې د ځانګړو غبرګونو په کتل کېدل او دغه پاکستان تور په افغانستان طرف نه کېدل چې حالت نه تفصیل راځي او دغه هغه د نتاجر راځي او هغه دغه بدون کوي دلته امنیتي پروسه جوړ کړې وي. دغه افغانستان طرف ته چې د خوست ولایت کوم چې د افغانستان علاقه ده او پاکستان سره پوله لري، نو د شهیدانو ډنګ دغه پوله سره نږدې لکه څنګه باندې دغه پیښې مخې ته راغلي. دا هم اطلاعات دي چې ځایي چې کوم توري او بنګخ قومونه دي هغه چې کوم دلته پوله سره نشتي هغه هم د پاکستان د پوسټ سره په ملاتړ کې د دغه دفاع لپاره راغلي او هغه هم په دغه ډول کې برخه اخیستې و.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدل شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
د وایس اف امریکا ټیو په د یو واسطه خبري خبرونه د واشنگټن ډي سي د استودیو څخه درته وړاندې کوو. افغان امنیتي چارواکو ویلي دی پاکستان فوج له خوا د خوست ولایت ځازی میدان ولسوالۍ اړوند د جنډي غره په سیمه کې د افغان سرحدي ځواکونو په سرحدي پوستو او په عام ولسي خلکو د سپکو او درنو وسلو بریدونه سوي دي، او د خوست د ځازی چارواکو په وینا افغان فوجیانو د افغان ولس په ملاتړ سوي بریدونو جواب هم ورکړی، او د رامنځته سوي جګړې له امله دوه تنه ولسي وګړي وژل سوي دي او هم دا ډول دوه پاکستاني فوجیان وژل سوي او دوه یې ژوندې نیولې دي. د افغانستان څخه د ډیوا خبریال اکمل روان نور تفصیلات په راپور کې درته وړاندې کوي.
د افغانستان جنوبی خوست ولایت اړوند د زیز میدان ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن د اتوار په ورځ د ډیورن کرښې په صفري نقطه کې د افغان او پاکستاني فوجیانو ترمنځ جګړه شوې. د خوست ولایت سرپرست امنیې کمانډان عبدالخنان له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویلي، نن سهار 8 بجې د پاکستان فوج لخوا د خوست ولایت زیز میدان ولسوالۍ اړوند د جنډو غره په سیمه کې پر عامو ولسي خلکو همدارس د افغان سرحدي ځواکونو پر امنیتي پوستو د سپکو او درنو وسلو بریدو تر سره کړی دی. امنیه کمانډان د جګړې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه له ډیوې سره په خبرو کې وویل،
د سهار په 8 بجې راپور راغی چې بعضې پاکستاني قوتونه د میګ د نازو کنډا او جنډو غره او د خونه غونډۍ په داسې یک نفر لدی کېږي، هغه چې نولته کلي ور نږدې و، د کلي خلک رو ته ته هغې تشخیص کړي وو چې د پاکستاني پوځیون دي، او هغې غاګ پ کړی و. د غاګ سره سام دوی په عوامې نه ډزې پیل کړې وې، اندېښنې شروع کړې وې، تر څو چې میګ قوت بیدار پولیس ولته ورسېدل دوی په د جنډو غره په پستان د هم د عوان مرمۍ او پسلاګت مرمۍ اورولې.
د خوست سرپرست امنیا کمانډان ویلي، افغان امنیتي ځواکونو همدارس په سیمه کې د ولسي خلکو په ملاتړ د پاکستان د فوج د بریدونو په مقابل کې جګړه پیل کړې چې له امله یې دوه تنه پاکستاني فوجیان وژل شوي او دوه یې ژوندي نیول شوي دي.
زوب کې زوبیا دازه وکړې د میګ پولیسو بلاخره جنگ ولګېده. په تو 15 د کې 30 سپر جریان لري، 2 نفر شهیدون او 1 نفر زخمی دي ملکیون، او د مقابل لري هم 2 نفر مړه او 2 نفر ژوندۍ نیولې وو. سره دی وهوان چې هغه یو کس زخمی وو، منطقه ته پرسدل هغه هم پلیار کې مړ شو، او تیرې روغلې تیرې سپر په صحنه ګرځي ولیکم سلام لنده خدلای هغه نقطه چې دوی روغلې وي هغه یې نه ونیوي.
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند ولسی خلک چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د جندو او نازیانو سیمو ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورغلي، له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویلي، دوی به د پاکستان امنیتي ځواکونو ته د دې اجازه ورنکړي چې په یاد سیمه کې امنیتي پوستې جوړې کړي. د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکي اطلس وویل،
ولسی خلک مونږ چې ځخلو دوی په سارونه نیولې وو په جانو، مونږ خپل دی وای 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 جرات دې څنګه جوړې ملاره لیدم پور وتا والی او خبر ډیر خلک نو دې مرچو کې دی هي او څه نو دې هدا دې د زونه کوي د خپل مونږ نه کله خپل وری کله دیپلا نو هدا یو د ځوانان یې چې مونږ ته د سرحد نه 12 دیناری کنده و پورې د سرحد مخکام شوی.
په ورته وخت کې د پاکستان امنیتي سرچینو پور پوله له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې د رمنتکې دو په خلای کړای، خو ویلې دي چې لومړی برید افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان امنیتي سرتیرو په یوې غزمې تر سره کړی کوم چې د خوست سرحد سره پر پوله روان وو. افغان چرواکو دا څرګندونې رد کړې او ویلې دي چې په اول ځل د پاکستان فوج د ډیورن کرښې ته نږدې پر عام افغان ولسي وګړو او همدارس د افغانستان په سرحدي پوستو د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې، او وروسته د دواړو هیوادونو امنیتي سرتیرو ترمنځ جګړه پیل شوه. په راپورونو کې د پاکستان سیمه ییزو چرواکو ویلي، د افغان فوج په برید کې دوه تنه پاکستانی سرتیری ټپیان شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ دی ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو خبری خبرونې ته له واشنگتن ډی سی څخه غواړی استاز مش خبرونې تاسو په ویب پاڼه باندې هم لیدلی سئ او ریډلی سئ او هم یې لوستلی سئ voa.divanews.com. او سه هم یو بل ریپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی وای د افغانستان څخه د کډوالو بیرته راستنېدو دریم او اخیرنی پړاو به د رواني میاشتې د اپریل د 13 نیټې څخه پیل کوي. تفصیل راکوي عدنان بیٹنای په دې ریپورت کې.
د پاکستان جنگ ځپلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې افغانستان ته د سیمې څخه کډوال شوي خلکو بیرته راستنېدو دریم او وروستنی پړاو د رواني میاشتې اپریل د 13 نیټې څخه پیلوي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه لخوا افغانستان ته کډوال شوي خلکو مسؤل غني الرحمن دیو سره خبرو پر مهال وویل په دې پړاو کې به په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان ټول کډوال بیرته راستنولی شي. نوموړي چې په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو شمیره نکرش کړه خو وای وو سمره د وزیرستان د زرګونو پښمیره کډوال په افغانستان کې د کډوالې ژوند تیروي او په دې ورسته پړاو کې به غلام خان بندر دلاره د ورځې په سر نږدې 50 کورنۍ پاکستان ته راړوي. هغه ویل د خلک به د افغانستان خوست ولایت ګلان کیم څخه د کروان په شکل کې راځي. غنی زیاته کړه د کډوالو د راتلو پروسه به تر هغې روانه وي څو پورې چې ټول کډوال بیرته نوي راستانه شوي او که په دې پړاو کې څوک پاتې شول نو له دې وروسته کښې به دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ شي.
او پچاس کا فلاوی د حکومت کې کوم پروګرام دی هغه اخیری ځل یلای چې څو پر د ایرو ختم کړی نوی دغه په داو باندې نه دا پړاو خو کچره داسې حالات سره مخ مخ کړلی چې د ورځې د 50 کې بجای د 3 لور کا ډیر سينو حکومت مجبور دی چې بندا بیو رجستریشن خو اس بالکل مش بغیر رجستریشن شروع کړی دی نه مختلف په لکه دی 11 داسې لکه دی چې پاک دی ډیر په تعداد سره پروت دی.
په افغانستان پکتیکا لمن سیمه کې د شمالي وزیرستان د کډوال د شورا یو مولا جان دیو سره په خبرو کې وویل دوی د کډوالې ژوند ستړي کړي دي او بیرته خپلو علاقو ته ارزو مندي خو زیاته کړه بیرته ستنېدو په لړ کې درې بنیادی غوښتې لري. یوه دا چې د بیلابیلو علاقو څخه کډوال ګلان کیم ته د تلو لپاره کرایې نه لري ځکه دوی دپاره د جنوبي وزیرستان انګور اډه لاره خلاصه کړی شي تر څو چې دوی په لنډه لاره پاکستان ته بیرته راستانه شي. دویمه دا چې دوی سره کوم سامانونه او ګاډي دي چې هغوی ځان سره بیرته راوړي ګنې دوی به دغلته پاتې کېدو ته مجبوره شي. او دریمه دا چې دوی په افغانستان کې کډوال دی او چې بیرته یې بوزي نو هلته به هم کډوالې ژوند کوي. دوی دغه غوښته کوي چې کډوالې ژوند به تر کومې پورې ترسره کوي.
دا میز در رات کو مینا بیا پر سارا گاجی دا میز وان پتی پاک سارا دا سی ای چی کانی میش حوال پلانگ نیاری چی چی نوی دی میز در گولم خون پالیار آ داس پا زی مورا کا سارا درینی چی میز سارا لگارد ای سامان پا لاش پینا پا اوتش پینا پا میز پو بانی کرنا کو میز پل وطن تا پا زی مورا سارا واپس کاری خاص دی وطار ای زب سمنده سارا.
نو پښتنه په ځواب کې غنی الرحمن وویل دوی سره یوازې د غلام خان د لارې انتظامات دي چې کډوال بیرته راستا نه کړي او نور برابرتیا نه لري. غنی زیاته کړه د کډوال د ضرورت سامان غلام خان بندر ته راورسوي دوی به ورته بکخیلو کیم ته رسوي او د ګاډو راوستو په اړه یې الات سرواکو سره خبرې روانې دي که اجازه ورته ورکړی شوي دوی به وروسته کولی شي چې ګاډي هم راولي. هغه دا هم وویل چې د بکخیلو په کمپ کې ټولې اسانتیاوې موجودې دي هلته پاتې کېدای شي او که هلته نه پاتې کېږي نو بیا دوی دوه اونۍ وروسته کولی شي چې چېرته تلل غواړي لاړ دي شي او چې کله بیرته د دوی خپلې علاقې خلاصې شي نو د نورو خلکو تر څنګ به دوی هم خپلو علاقو ته بیرته ستانه شي.
نو هغه ته د 300 کې چې ته چرته کاډا ورې یې چې باکه خلک کین کې دیتا ټول سہولات پوج ورته آلته مې سرکړی دي چې ډاکټر راشان بجلی 24 غنټه پکې صحیح چې چا ګاډي دي ګاډي دا دی ودروي د ډیر تاګ نه بعد حکومت په دې باندې چار شروع کړی دو ان شاء الله د دې ګاډي ورو دي او اول د دې ګاډي نه ورو دي اول دې ورو دي اول مشته دې عزیز دي نه کې دې ګاډي
یړ دی چې خال 2014 شه په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب عملیاتونه په زرګاو شمیر خلک افغانستان ته کډه شي وو چې د افغانستان سرواکو په وینا دوی سره ناشدې پنځه ویشت سره کورنیو نوملیکنه شوي او د نړیوالو په ملاتړ ورسره مالی مرستې هم کېږي. پاکستانی چارواکی ویل دی وړاندې په دوو پړاوونو کې د افغانستان څخه ناش دی شپږ زره نه زیاتې کورنۍ بیرته پاکستان ته راستانې کړې دي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
قدر من اردن کو دا وائس آف امریکا ڈی وا دا پاکستان قبائلی سمی باجوڑ ایجنسی کی ہم دا پشتون تحفظ مومنٹ لپارا ونڈا سوائے دا تفصیلات پا دی راپور کی درتا لرو. د پاکستان قبایلی سیما باجوړ ایجنسی کې نن د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، ځای مشرانو او په لوی شمېر کې عام خلک راټول شوي وو او د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ په سیمه کې دوی ته د ورپېښو ستونزو حل کولو غوښتنې کړې دي. مظاهره چانو وویل قبایلی ولس پاکستان بچ کړي، خو نن د پاکستان ریاست د پښتنو ځا خشاک جوړ کړی دی. د باجوړ په عنایت کلي کې د لاریون په مظاهره کې د عام خلکو سره واړه ماشومان هم موجود وو. دوی لاسونو کې داسې بینه رپورټ کړی وي چې د خپلو خپلوانو د راخوشي کېدو یا د معلومېدو غوښتنه پرې لیکل شوی وي. احتجاجي لاریون ته د عوامي نېشنل ګوند غړی ډاکټر عبدالرحمن وویل پښتنو بغاوت نه دی کړی، بلکې پاکستان یې بچ کړی دی. خو د افسوس خبره دا ده چې نن ریاست پښتانه نه بچ کوي او خشاکې ترې جوړ کړی. دوی وویل چې موږ په دې غونډه کې د ریاست کارمندانو ته وایو چې د دوی غوښتنې خپلو مشرانو ته ورسوي. یو بل وینا کوونکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځایي مشر اصغر خان وویل پښتون ولسره د ناروا سلوک له وجې نن د باجوړ او لروبر افغان ولسره پاسېدلی او د احتجاج د لارې خپل حق غواړي. شغلی اصغر خان زیاته کړه چې د پاکستان آئین 2023 ماده لاندې ریاست پاکستان ماته ملامت دی چې مالبا زما د مال او ځان او هر څه حفاظت راکوي. خدا به د مرغه ریاست پاکستان هغه کار وکړو کوم چې یهودیانو په فلسطین کې هم نه دی کړی. هغه زیاته کړه پاکستان زموږ هیواد دی، خو ځینې خلک دا پروپاګنډه کوي چې پښتون تحفظ مومنټ پاکستان ورانوي. قبایلیانو د پاکستان د ورانولو هغه وخت سوچ هم نه دی کړی کله چې تا او یا زره خلک مړه کړ. په هغه ورځ هم د پاکستان مرداباد چغې نه دی وهل سوي. اصغر خان وویل موږ د احتجاج د لارې خپل ژغ راپورته کول غواړو چې د تیرو 15 کالو راهیسې غلې کړی سوي وو. په کراچۍ کې، لاهور کې، په اسلام آباد کې د پښتنو قتل عام کیږي. پښتانه د تعلیمي ادارو او ښارونو څخه پورته کول کیږي او ماورای عدالت کې قتل کیږي. نوموړي زیاته کړه پاکستان زموږ هیواد دی، خو که همدغه سي زیاتې راسره روانې وي بیا به کرښې راکاږو. دوی زیاته کړه چې همدغه ډول په پاکستان کې دننه شناخت کارډ سما سره هم دی او د جرنال باجوا سره هم دی، د صدر پاکستان سره هم او دلته د یو میجر او کرنل سره هم دی. په چک پوسټونو دي د شناخت کارډ په مت کې سما د کام او ولس بېزتي بند کړی سي. د باجوړ د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر جاوید وویل نل تلته موږ راټولېدو مقصد دا دی چې نړۍ ته خپل ژغ ورسوو. هغه زیاته کړه چې دلته کم سړی د مزدورۍ لپاره د کوره وزي، بچی یې د رزق په انتظار وي، خو هغه د چاودنې ښکار سي او مړی یې کور ته راوړل سي. دوی زیاته کړه چې ډېر د افسوس خبره کوم چې پښتانه هغه بدنصیبه خلک دي. نوره نړۍ کې د ځناورو حقونه سته، خو په پاکستان کې پښتنو ته حقونه نه ورکړل کیږي. ژوند یې تنګ دی او د تعلیم زه محرومه دي او د ژوند هر اسانتیاو زه محرومه دي. باجوړ ایجنسۍ کې له دې وړاندې هم د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په خپل یو ځل احتجاجي لاریون ته وینا کړې وه. تازه احتجاجي لاریون په داسې حال کې سوی چې د 8 اپریل پېښور کې د پی ټی ایم لخوا یو درنه ولسي غونډه سوې او منظور پښتین ویلی وو دوی به د هیواد د آئین لاندې د خپلو حقونو غوښتنو منلو پوره مبارزه ته دوام ورکوي.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com.
ټویټر @VOADIWA.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا دا یو ساتا خبری خبرونه لیدا وام لري ور بیا د خبرونو لنجز درته وړاندې کوو ورسی سر ټکو تا
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه نن په نشته کې د دوو پاکستانی عسکرو په ګډون درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. دا نشتې د کورمی او خوست ترمنځ په سرحدي سیمو کې رامنځته شوي او یو افغان چارواکی وایي
جنگ دې سپر جریان لري، دوه نفر شهیدون او یو نفر زخمی دي، ملکیون او د مقابل لري هم دوه نفر مړه او دوه نفر یې ژوندي نیولي وو.
د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو انتظام چارواکي ویل افغانستان سبا د شمالي وزیرستان کډواله بیرته راوستو دریمه پړاو د اپریل د اتلسمې نیټې څخه پیل کیږي، خو پکتیکا کې د سیمې کډوال وایي حکومت دی ورته د انګور اډه لاره برابر کړي.
د ګولم خون پانیار اګه سپازي مورا کا سره درېني چې می سره لګړای سامان پلاست نه پوتاست نه پومې په باندې کې نه پو می خپل وطن ته پازي مورا سره واپس کړي.
او د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې د وسلوالو په ډزو کې د عیسائی لژکې یو لشت لژد دوه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي دا پیښه په عیسان نګری کې د یوې کلیسا مخې ته رامنځته شوې.
اوس د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه نن د یکشنبې په ورځ نشته چې سیوی چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په سملاسي توګه دا نه ده معلومه چې نشته له کومې لوري لومړی پیل شوې. د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي سرساتونکي قواوې د څارنې په ګزمه وي او پر پولې د ازغنتار لګولو تیاری کاوه چې د پولې اخوا څخه قرباني ډزې وسوي. بیان وایي د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې روانې دي. هلته په خوست ولایت کې د پولیسو مشر جنرال حنان زدران وایس اف امریکا ته ویلي دا نشتې د ځایي وخت سهار وختي د ځاځي میدان په سیمه کې شروع شوې چې پکې د په وینا دوه پاکستانی عسکر او یو افغان ملکي وګړی وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. دغه سیمه چیرې چې نشتې سوي د پاکستان لخوا د کورم ایجنسی او د افغانستان لخوا د خوست ولایت پوله ده.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې افغانستان ته د سیمې ځخه کډوال سوو خلکو بیرته راستنېدو دریم او وروستی پړاو به د روانې میاشت اتلسمې نیټې څخه پیلوي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه لخوا په دې پړاو کې به ټول کډوال بیرته راستنول سي. نوموړي زیاته کړه چې دا شمېره پرانه ده شولې، خو وایي اوس هم لیا د وزیرستان د زرګونو په شمېره کې کډوال په افغانستان کې دي او په دې وروستي پړاو کې به د غلام خان د بندر د لاندې د ورځی په سر نږدې 1500 کورنۍ پاکستان ته راوړي.
قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د سړک لغړی شاخ یو بم چاو د نکې د ملیشیا ته اسکر ژوبل سیوی دی. سیمه چارواکي وایي د ملیشیا ځواکونه یو قافله د شمالي وزیرستان د مرکز میرام شاه څخه بنو تروانه و چې د میرالی کجوري په سیمه کې بم وربندي و چاو دی. دا په داسې حال چې چارواکي وایي په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخستي. په شمالي وزیرستان کې د هر یک شنبه پر ورځ ګرځبندیز یا کرفیو لګول کیږي او یوازې امنیتي ځواکونه حرکت کوي. راپورونه وایي د نن ورځې له پیښو وروسته ملیشیا قواوو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي.
د سپریم کورټ یو قاضي جسټس اعجاز الحسن په کور تیر شپه او بیا سهار دوه واره ډزې سوي، خو سمرګ ژوبل پیښه نه ده رامنځته سوي. دغه پیښه د لاهور ښار په ماډل ټاون کې سوي. جسټس اعجاز الحسن د سپریم کورټ هغه 15 کسیزه بنچ کې شامل وو چې د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف په ضد د پاناما پیپرز په مقدمه کې د نااهلۍ فیصله ورکړې وه.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجونه او غونډې دوام لري. پرون د ژغورنې غورځنګ منظور پښتون په لاهور کې وینا کړې وه او نن په باجوړ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ یو غټه مظاهره کړې ده. دغه مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځایي فعالانو هم برخه درلوده. مظاهره ته وینا کوونکو ویلي چې قبایلي ولس پاکستان بچ کړی، خو د پاکستان ریاست نن پښتانه د جنگ خشاک جوړ کړی دي. د دوی په وینا پښتنو بغاوت نه دی کړی، بلکې د پاکستان د اساسي قانون سره سم د خپل حقونو غوښتنه کوي. او هلته په بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي په اسایي لژکیو د ناپیژند وسلوالو په ډزو کې دوه کسان مړه او پنځه نور ژوبل دي. د پولیسو سیمه ییز مشر عبدالرزاق چیما ویلي پېښه د عیسی نګری په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې د عیسایي ورورولۍ خلک په یوه کلیسا کې له عبادت وروسته د باندې راوتل.
د شام صدر بشار الاسد ویلي دی غربي هیوادونه د هیواد په ضد د میزایلو په حمله د جاریت څخه کار اخیستې دی. د رویټرز خبري ادارې تر مخه بشار الاسد دغه خبرې د اتوار یک شنبه په ورځ د روس د قانون سازانو یوې ډلې ته کړې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو وسطه خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سي د استودیو صدا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسئ. یو شمیر نور مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه لرو. اوس تاسو وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه، او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د سعودي عرب د تخت وارث شهزاده محمد بن سلمان د اپریل په 2 تاریخ د امریکای اټلانټیک نومي یو مشهور میگزین سره خپل مرکه کې ویلي دي چې د فلسطینیانو په شان اسرائیل له هم په خپل خوره د اوسېدو حق حاصل لري. په اسلامي ملکونو خصوصا په عرب دنیا او په 13 سعودي عرب کې د اسرائیل په کال 1948 ختم کې په وجود کې دراتلو د رومبه ورځنه د هر یو تن په خولي دا خبره ده چې اسرائیل د فلسطین خوره فلسطینیانو نه په زور نیولې ده. خونن د سعودي عرب ځوان عمر ولی عہد دا سوچ شاته غرزولې دي او په ډاګه د اسرائیل مرسته کوي. نن د امریکای په مشهور مجله کاونټر پنچ کې د سعودي عرب د ولی عہد د شهزاده محمد بن سلمان د اسرائیل په مرسته کې د ورکړې مرکې په حواله د نامتو لیکوال لارنس ډیویډسن یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون تر خطه سعودي عرب او اسرائیل خپلو کې ملګري شول. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب وړومبی بادشاه عبدالعزیز ابن سعود درې او یا کال وړاندې د امریکې د هغه وخت صدر فرانکلن روزویلټ ته په کال 1918 کې یو چټای کې دا پیغام لیږلی و چې د یورپ د یهودیانو د فلسطین په خوره د آبادولو هیڅ حق او جواز نه جوړیږي. بادشاه عبدالعزیز د فلسطین په خوره د یهودیانو آبادول غیر انصافی عمل ګرځولی و او دای د انساني تاریخ یو داسې داوا ګرځولی و چې مثال یې چرته نه و. مضمون زیاتی چې د بادشاه عبدالعزیز د دې چټای نه پس د امریکای صدر روزویلټ سره په کال 1915 کې مخامخ ملاقات وشو. صدر روزویلټ په دغه ملاقات کې د بادشاه عبدالعزیز په فلسطین کې د یهودیانو په آبادولو د قائل کولو ډیر کوشش وکړو، خو بادشاه عبدالعزیز ونه منل. د بادشاه عبدالعزیز دلیل داو چې د یورپ یهودیانو ته جانی نقصان د یورپ جرمنیانو ورکړی دی، نو د دې سزا د فلسطینیان ولی وخوري. خو کاونټر پنچ کې شیوی مضمون کې لیکلې شوې دي چې نن د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان د خپل نیکه لار پرې خودی ده او د دې خودلو کوشش کوي چې په دې دومره موده کې ډیر څه بدل شوې دي او سعودي عرب یقینا چې دا تبدیلی اوس تسلیم کوي. مضمون زیاتی چې سعودي عرب خپل دفاع د اسرائیل د ټولو نه لوی مرستیال ملک امریکای سره تړلې ده. سعودي عرب د دې اتحاد رومبه قیمت د اسرائیل د وجود د منلو په شکل کې ادا کړې وي. سعودي ولی عہد تیر ورځو کې د امریکای په خپل دوره کې د امریکای او د اسرائیل د تعلقاتو د کمیټې چارواکو سره خپه خندا خوشاله ګړبړ وکړ. کاونټر پنچ کې چاپ شوی خپل مضمون کې لارنس ډیویډسن نور لیکي چې سعودي عرب اوس د اسرائیل د دشمنانو په مکمله توګه لاس پسر شوی دی او اوس خپل توپ خپل نورو دشمنانو ته توکړی دی چې په اول نمبر پکې ایران دی. د سعودي عرب ولی عہد د ایران مشر آیت الله علی خامنائی له هیټلر سره تشبیه ورکي او په لبنان کې شیعه ملیشا حزب الله او په یمن کې زیدی حوثی شیعه یاغیان ایران سره تړي. مضمون لیکي چې په ایران کې په کال 1901 کم اتیایم کې د اسلامي انقلاب راتلو نه پس ایران د اسرائیل د وجود منلو نه انکاری دی، خو بلخوا د سعودي عرب د ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان نظریه اوس دا جوړه شوې ده چې اسرائیل سره د سعودي عرب ډیر مفادات شریک دي چې اشاره ایران ته ده، کم چې د اسرائیل سخت دشمن دی او اوس سعودي عرب هم خپل اول نمبر دشمن تصور کوي. مضمون لیکي چې د سعودي عرب ځوان عمره ولی عہد په دې فلسفه کار بند دی چې د دشمن دشمن باید چې موږ ځان ته رانږدې کړو، او همدغه وجه ده چې نن سبا د شهزاده محمد بن سلمان په نظر کې یهودیان د ایرانی مسلمانانو په مقابله کې ډیر ښه یهودیان دي، او همدغه شان یهودیان هم اوس سعودیان د نورو عربو په مقابله کې خ عربیان گنی.
د وایس اف امریکا جبری جو دا خبر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري. او سمزو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې امنیتي چارواکي وای په اسرائیل ژکه یو د نه پیژاند وسلوالو په دزو کې دوه کسان مړه او پنځه نور ژوبل دي. د پولیسو سیمه ایز مشر عبدالرزاق چیما و خبریالانو ته ویلي دي چې دا پیښه د ایسا نګری په سیمه کې رامنځته شوې. تفصیل اخلو زموږ له خبریال حمید سمسور صاحب څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکره سره ملګری دی. ستړي مسې او په خیراله سمسور صاحب،
ډېر مننه کاکا سمسور یو دان.
تر ټولو مخه کې دا راته وشه د پیښې نور جزئیات څه دي؟
بالکل، دا پیښه چې من مجبور شوم هغه وخت راپیښه ول، ما شام هغه وخت رامنځته شوه کله چې اسرائیل ورکی سی دی هغه له خپل کلیسا څخه راوتلی او عبادت وروسته کور ته روانو. نامعلومه کسان چې هغه رال پر موټرسایکل باندې پر دوی باندې ډیزی وکړي، په ترڅ کې دوه کسان چې هغه ووجب شو، دوه کسان ووجب شو او درې کسان چې هغه کتان سی ودی. بیا په لدغه وروسته چې دی اسرائیل ورکیان چې هغه راوتل، او چې د پټ شار پر سړکونو باندې چې دی هغه احتجاج شروع کړی دی، خپل مړي پر سړکونو باندې ایښي دي، پر ګولمار چوک باندې ټرافیک چې دی هغه بند کړی دی. دارنګه دوی مړي پراته دي، دوی له حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې دوی کوم قاتلان دي هغه دی ونیول.
او د دې پیښې پر تر چا منلې؟
کاکا صاحب، د رواني میاشتې پر دویمه نیټه باندې په کوټه ښار په سازمان سړک باندې دوه د عیسایي لژکي څلور کسان چې هغه ووژل، چې دغه پیښې مسؤلیت چې هغه د هیڅ په سر اخستی، لکن د نننۍ پیښې مسؤلیت چې هغه تر اوسه پورې شوی هغه چا په سر نه دی اخستی. د روانو د تیر کال 2019 کې د دسمبر په میاشت کې دلته کوټه ښار کې پر زرغون سړک باندې پر کلیسا باندې ځانو دوه ځانو ژوندي کسانو چې هغه برید وکړي، په هغه کې نه کسان چې وژل شوي وو، پنځه زیات ټپیان وو. د هغه پیښې مسؤلیت هم داعش په سر اخیستی.
امه سبسور سبي واخيرني پښتنه چې اسرائيل ژکيو لکه سرګي چې تاسو ولې په کوټه شهر کې احتجاجونه پیل کړی دي، د دې غشتنې څه دي او څه وایي چې دا احتجاج به دوی تر کله پوري دوامدار ساتي؟
دوی دا وی چې دوی د مطالبه ده د حکومت څخه چې حکومت دې څنګه د دوی کاتلان دی هغه دی ونی شو د قانونو منګول دې وسپاري، پر لپسې باندې پر دوی باندې بردونه تر سره کړي، په حکومت دې هغه واجې کندانی ورکی ژوند وکړي، چې موږ به دوی کاتلان چې هغه نشو تر اوسه پورې هغه دې مدني ول شي. دوی چې دې هغه تاسو غواړي دوی د کوم عبادت خاني دی باغو ته دې تاسو راکې، او موږ خلک کوم ګړي دې کم خلک وجه سړي دې دا غو تر اوسه کاتلان نه دی ول شي.
ډیر مننه همي سمسور صاحب او د ځان پام ساتي.
مهرباني.
د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلای او اوریدلای شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا دی ودا یو ساده خبری خبرونه لیدا وام لري. د شام صدر بشار الاسد ویل دی چې غربي هوادونو د واد په ځد د میزایلو په حمله د جاریت سکار اخیستی دی. د رويټرز خبری ادارې تر مخه بشار الاسد د خبری د اتوار یک شنبه په ورځ د روس د قانون سازانو یو ویل ډله تکړه ده. په دې اړه نور تفصيلات تاسو زموږ همکار محمد اکرام په یو تفصیلی راپور کې لري.
د رويټرز خبری ادارې تر مخه د شام پایتخت دمشق کې د روسي پارلمان غړو سره د ملاقات په وخت صدر بشار الاسد ویلي د امریکای، برتانیې او فرانس لخوا د دوی پر ضد د غلطو معلوماتو خپرولو ترڅنګ حمله شوی. د شام صدر دفتر په یو بیان کې وایي صدر اسد د روسي پارلمان غړو ته ویلي دمشق او ماسکو نه صرف د ترهګرۍ خلاف یو ځای جنگ کوي، بلکې د ریاست د خپلواکۍ د تحفظ لپاره هم جنگیږي. روس او شام د وروستۍ کیمیا حملې رپورټونه رد کړي او په واشنگټن یې تور لګولې چې دا یې په شام د حملې لپاره د یو بهانې په توګه استعمال کړي. خو د امریکې د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی په دې پوره باوري دي چې په ډوما ښار کې شبې حمله کې د کلورین ګیس استعمال شوی او اوس هم د هغه ثبوتونو اندازه لګوي کوم چې د سارین ګیس د موجودګۍ اړخ ته اشاره کوي. اخوا د برطانیې خارجه وزیر بورس جانسن ویلي د شام خلاف د نورو پوځي حملو پلان نشته، خو ویلي ملک په د اتحادي ملکونو سره په شریکه په نورو ګامونو اخیستو باندې غور کوي کچره د شام صدر بشار الاسد په راتلونکي کې د خپلو خلکو خلاف بیا کیمیایي وسله استعمال کړه. نوموړي د برطانیې خبري ادارې بی بی سي ته په یو مرکه کې ویلي دا وخت په میز باندې د شام خلاف د نورو حملو کوم تجویز نشته، ځکه چې د هغه په بینا د اسد حکومت دومره کم عقل نه دی چې یوه بله کیمیایي حمله وکړي. امریکې، برطانیې او فرانس د خالی په سهار وختي د شام کیمیایي وسلو په درې مرکزونو باندې د 115 میزایلو سره حمله کړې وه چې پکې یو د پایتخت دمشق او دوه د شمالي لبنان سرحدي پولیس سره نږدې همس خار سره نږدې سیمه کې دي. د امریکې پوځي چارواکو ویلي اولنۍ اندازه ښکاره کوي چې هر یو میزایل په خپل هدف لګېدلې او عامو خلکو ته د څه نقصان رسولو بغیر یې د کیمیایي وسلو مرکزونه په مکمله توګه وران کړي. اخوا د روس یو اعلی پوځي چارواکي د خلیف ورز ویلي د شام هوایی دفاعي نظام چې زیاتره د پخوانی شوروي اتحاد د وسلو په دفاعي نظام بنیاد لري د امریکې، برطانیې او فرانس لخوا گزار کړل شوو 115 میزایلونو کې یو اویا خپل هدف ته د رسیدو وړاندې په هوا کې تباه کړي. روس د خلیف ورز دا هم ویلي چې په شام باندې د غربي حملې وروستو دوی شام ته د ځمکې نه په هوا کې وشتون کې S-300 میزایل نظام ورکولو باندې غور کوي، خو خبری ادارې ویلي د بشار الاسد سره د روسی پارلماني غړو په ملاقات کې په دغه میزایل نظام باندې خبری نه دي شوې.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمن اوریدونکو، پاکستانی مطبوعاتو کې په شام باندې د امریکا، برتانیا او د فرانس د بریدونو په اړه څه غبرګون دی دا راغونډ کړی دی زموږ خبریال حمید الله په دې رپورټ کې.
د ډان رسپانا په خپل اداریه کې وایي تیر اونۍ د شام په ډوما ښار کې د کیمیاوي وسلو برید په شخړه کې ښکیل د بیرونی طاقتونو ترمنځ یو خطرناک مقابلې د پیلولو توان لرلو. د دې برید وروستو د امریکې د صدر او د روسیې د چارواکو توجن بیانونو د ملګري ملتونو عمومي سکتر دی ویلو ته اوه سوالو چې د کشاله د سوړ جنگ د انتقام سره د راجوند کېدو مخه وبلي. اداري وایي که څه هم روس د امریکې، برطانیې او فرانس شریکه میزایلي بریدونه د جنگ یو اقدام بللي، خو د دې عملي ځواب نه ورکولو یو وجه دا هم کېدی شي چې د روس کمپوزي کسان په دې برید کې نیخپنی غانه دي هدف شوي. خو وایي امریکې په مشرۍ کې دغه کاروایي د شام د کلونو شخړه نوره تیزولی شي. اداري وایي که په ډوما کې اولنې کیمیایي برید هر چا کړی وي د دې سزا ورکول پکارو. خو وایي د شام د جنگ په خړو اوبو کې جسوي هغه رانه نخکاري. امریکې او اروپا سمدستي په دغه برید د بشار الاسد حکومت تورن کړي، خو روس په برطانیې د دغه برید د جالسازۍ الزام لګولې. غوره بداوي چې ملګرو ملتونو د دې برید پلټنې کړې وي، خو نړیوال طاقتونه داسې ښکاري چې سفارتي لارې نه کارول غواړي او خبرې د میزایلو د لارې کول غواړي. اداري وایي د ملګرو ملتونو د چوکاټ نه بهر د دې فوجي کاروایۍ سره مغرب یو خطرناک لار خپل کړي. اداري زیاتوي په شام کې د کلونو خارجنګې اوس نړیوال طاقتونه هم خپل کړي او دایره حقیقي ده چې دغه بدقسمت ازمکه چرې د نړیوال طاقتونو د جنگ میدان جوړ نشي. اداري په پای کې وایي په دې سخت وختونو کې تمام فریقانو لا د ملګرو ملتونو د عمومي سکتر د زغم غږ اوریدل پکار دي. د دې ترڅنګ د ډیلی ټایمز رسپانې په خپل اداریه کې لیکلي د شام جنگ خراب اړخ ته تو اغستې. اداریه وایي په ډوما ښار کې د کلورین اټیک نه وروسته په کار وا چې امریکې، برطانیې او فرانس دغه معاملات د ملګري ملتونو سکیورټي کونسل ته راوړې وي. اداریه وایي که عالمي طاقتونه ملګري ملتونو کمزوري اداره بلي، نو د دې په کمزوري کېدو بیا د غړو هیوادونو دارنګ خپل لاسونه هم وي. اداریه وایي د ډوما د کیمیایي حملې آزادانه پلټنو دپاره د غوښتنې قرارداد کروس ویټو هم کړو، نو بیا د میزایلي حملو پر ځای د سفارتي لارو کارول پکارو. ادارې وایي صدر ټرمپ ویلي چې د دې بریدونو سره خپل مقصد پوره کړی خو تر کمې پورې. او بیا د برتانیې وزیر اعظم د کیمیایي وسلو د مرکزونو د بچ پاتې کېدو په ترڅ کې د نورو بریدونو هم ویلي. نو که داسې وي نو د اول سره د کیمیایي وسلو د مرکزونو د ختمون په اړه تمامو نړیوالو طاقتونو لا د سفارتي لارو سره حل راوستل پکار وو. ادارې وایي د شام په جنگ کې امریکا او روس دوه مخالفه اړخونو ته ولاړ ښکاري. په داسې کې د داعش سره د جګړې شریکه مقصد روس ته پاتې دی او تر ټولو زیاته ګټه د شام د جنگ نه داعش ترلاسه کوي. اداریه په پای کې وایي د کال 2011 راسه د شام په جنگ کې 15,00,000 کسان وژل شوی دي. چاله خو پښتنه په کار ده چې دا خون خرابه به تر کومې روانه وي. اداریه وایي د څومره زرګون نور خلکو وینه به کار وي چې د نړۍ حکمرانانو ته دا مهم اصول وریاد کړي چې د شخړو د خبري صرف اخیرنۍ لاره جنگ ده. حمید الله، ویو وی نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوټي په ده. د امریکا، فرانس او برتانیې لخوا د شنبې خالی په ورځ د شام د کیمیایي وسلو په مرکزونه د برید په اړه په پاکستان کې څېړونکي دی ته څنګه ګوري. د ډیوا خبریال احسان محمد خان ورسره خبرې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي اسلام آباد د عالمی اړیکو سانګې مشر ډاکټر منظور افریدی وای کیمیاوي وسلې تیارول او بیا د خپل انساني آبادای پر ضد پکارول یو داسې خطر دی چې ملګرتیاي هیڅ کله هم نه دی کول پکار.
چې کوم ان پی ټی معاهده منول سو اتش پیتم کې پغې باندې لاسلیک شو دا غیم خیال ونه ساتل شي د یو هیواد د طرفه دویم د سفارتي توګه باندې او سکه باندې دا غي سمخنیوي نکړی شي. نو درې مذهب یادا ګړم چې د ملګرو ملتونو د طرفه خاص کر د سلامتی کونسل د طرفه د غي اجازه بیا ورکړې دی شي چې هغه په دسې هیوادونو باندې بریدونه وکي. او کومه پوری چې د ریجیم چینج خبره ده چې هغه حکومت چې وګداري او وکمنی د چې دا هغه د بدل کړی شي او نوې خلق دی راشي نو باید چې هغه په خپل هیواد کې دا غي نه خلق تنګي خلکو ته ازادي ني باید چې د هیومن انټرونشن په نامه باندې هغه ته بیا کومک ملاوي دی شي.
امریکا، فرانس او برتانیا وای په سوریا کې کیمیاوي وسلې او تاسیساتو هدف په نخښه کولو کې بریالي شوي او دغه بریدونه جایز او قانوني وو. سړنکار ډاکټر سهیل احمد وای کیمیاوي وسلې تیارول چې یو غیر انساني ګام دی او دغه په نړۍ کې په جنگي جرمونو کې شمیرل کیږي.
نو کوشش تا دې چې تر څومره حد پورې کې دي شي نو بشر الاسد ته د تف ټایم ورکي او هغه د اقتدار نه کوزیدو باندې مجبور کړی شي او چې په سوریا کې هم په هغه توګه باندې الیکشن او هغه دیموکراسي او هغه سيزونه بیا پروموټ شي کوم چې دی په نورو ریاستونو کې مخکې کړی دي. کو په دې کوشش کې د کامیابی امکانات ورته ځکه کمیږي چې هلته روس دغه په شا باندې ولاړ دي. کیمیاوی ہتھیار استعمال اول خوشی کم دی دا خود جنگی جرم په زمرے کې راځي او دغه قسم خبرو غندنه پکار دا په هر توګه باندې پکار دا چې دا سو کم داسیونی کې او کاغه سوریا کړي دی که هغه د روس په مدد باندې شوی دی نو دغه سیزونو غندنه پکار دا او زما په خیال دا تر خلک چې کم دی نو هغه په دې حق کې دی چې د عوامو باندې دی داسې کیمیاوی حمله هیڅ رې نه کیږي او د دې په هر لحاظ سره مخنیوي او شي روکتام دی او شي دی.
کیمیاوی لو په لړ کې نړیواله لوزنامه چې په جولای 1918 پیتم کې لاسلیک شوه مقصد د کیمیاوي وسلو د خورولو او تیارولو مخنیوي دی چې د دې تر مخه کوم هیواد نشي کولای دغه کیمیاوي وسلې جوړې او یا وپکاروي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا رادیو له واشنگټن او ریا اوس هم زو د خیبر پښتونخوا څخه یو بل ریپورت ولوري ته چیرې چې د هغه ایالت اعلی وزیر پرویز خټک ولیدي چې د ټول ټاکنو وخت ډیر رانږدې دی او د حکومت نه غواړي چې د کال 2018 او 2019 لپاره کلنۍ بودیجه اسمبلی ته وړاندې کړي. نوموړي د ټول ټاکنو د کمیسیون لخوا په نوکریو د بندیز هم مخالفت کړی او پا دغه اقدامی نیوکه کړي. تفصیل حمید الله په دې رپورت کې راکبي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پر خټک تکرار کړی چې د صوبایي اسمبلی او حکومت سره حق نشته چې د روان کال لپاره کلیزه بودیجه اعلان کړي. هغه وویل چې مرکزی حکومت کلنې بودیجه اعلان هم کړي نو صوبایي حکومت به داسې نه کوي.
دا بجټ ځکه نه پېښ کوو چې دا د نیکسټ حکومت چې نوې را روان دي دا د غي حق دی چې خپل بجټ جوړ کړي. ځکه دا د موږ اختیار هم نه پکار چې موږ چا لپاره بجټ پېښ هم کوو نو موږ نه پېښ کوو.
دوه ویل زرب د اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن سره د مزمحال وزیر اعلی په حق له سلام مشورې پیل کړي. دوه ویل د نورو سیاسي ګوندونو پارلماني لیډران به هم په دې سلا کیږي.
پہلی بات یہ کہ نگران جو وزیر اعلی اس کے بارے میں بھی سوچ جاری ہے. میں ابھی میں نے مولانا صاحب سے جو اپوزیشن ہمارے لیڈر ہیں ان سے میں نے ڈسکشن کرنی ہے. ابھی فی الحال ڈسکشن شروع نہیں ہوئی لیکن کچھ نام دماغ میں آ رہے ہیں اور ہم اور مشورے کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں کا وزیر اعلی آئے گا.
وزیر اعلی پر خټک وویل عدالت غرایني پابندي لګولې چې د الیکشن وړاندې په برتو او ترکیاتي کارونو بندیز لګی. دوی وویل دا یوازې هلکې دي چې د الیکشن نیټه اعلان شي.
جو یہ جو انہوں نے برتیوں پر اور ڈیولپمنٹ پر پابندی لگائی ہے میرے خیال میں یہ غیر آئینی ہے کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا اس وقت پابندی لگتی ہے, اس سے پہلے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. تو اس وقت تو ہمارے کچھ لوگ ان کے خلاف کورٹ میں گئے کہ اس پہ اسٹے مل جائے.
وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی بزرد تحریک انصاف د دیار لسو غړو چې د اسمبلی ممبران دي پر ضد کاروایی وکړي. د هغه کسان دي چې د سنا په ټاکنو کې پر رای هرڅول تورن دي. پرویز خټک وویل د پېښور بی آر ټی بزر سر ته ورسول شي د ده پام په دې کې رامنځته شوي تاخیر ته ورواړول شو. نو دوی وویل چېرته هم میټرو د یو کال نه کم موده کې نه ده پوره شوې.
بی آر ټی جہاں بھی بنی لاہور میں بنی اس کو ایک سال لگا, اسلام آباد پنڈی بنی اس کو کوئی سوا سال لگا, دبئی میں بنی اس کو تقریباً 2 سال لگے. یہ ایک ریکارڈ ہوگا. ہم نے اس لیے اس کو 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ہماری حکومت 7ویں مہینے میں ختم ہو جائے گی. تو میں نے اسپیشل ان کو ٹائم دیا تھا 6 مہینے کا.
دیا دو نے دا چې صوبائی حکومت ویلو چې د 15 اپریل نمبر پر دیلارا بسونه چلے گی خود کا سڑک لا دپورا کے دونوں ڈیر لے رخکاری. حمید اللہ ویو وی نیوز پہ خبر.
دا دا وائس آف امریکا دی واخ پر ونہ دا
او وزارت وړاندې کو یو اداریه سي د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای حکومت د بین الاقوامي ترقای د پاره د خپلې اداري یو اس ایډ په ذریعہ د تنزانیا په دار السلام کې د جنوري په نیمه کې د اولسي معاشري او د میډیا د مضبوطولو یو منصوبه شروع کړې ده. دا منصوبه د بوریشا هباری یا د خو خبرونو په نوم یادیږي. په دې منصوبه د بے منافع تنظیمونو په مرسته عمل درآمد شروع کړی شوی دی. دا به د تنزانیې خپلو ملګرو تنظیمونو سره په شریکه کار کوي. په دې کې د تنزانیا میډیا کونسل, د تنزانیا بورا نومي منصوبه او جامی میډیا نومي تنظیمونه شامل دي. د دې مرستې ملګرتیا غرض د صحافیانو پېښورانه صلاحیتونه خکول او د ازادي میډیا د ماحول مرسته کول دي. د بوریشا هباری منصوبې مقصد راتلونکو 5 کلونو کې دار السلام, زنجبار, ارنگا, مابیا, موروګورو, اروشا, مانیارا, ډوډما, ټانگا, مټوارا, موانزا او کېګوما نومي ځایونو کې میډیا هاوسز او ریډیو سټیشنونو سره جوخت کار کول دي چې دا شان د دوی پېښورانه صلاحیتونه بهتر کړی شي. په دې کې به بوریشا هباری تنظیم په خصوصي توګه میډیا ادارو ته زده کړه او تکنیکی امداد ورکوي. دوی سره د ډیجیټل نومي ټکنالوژي په اختیارولو او د دوی د انتظامی او مالی قابلیت په مضبوطولو کې به د ادارو سره لاس امداد کوي. دا منصوبه به میډیا سره د چټک کار کولو لپاره د اولسي معاشري د تنظیمونو تربیت هم کوي. د یو ایس ایډ میشن ډایریکټر انډي کاراس ویلی دی چې د امریکای حکومت به د تنزانیا د میډیا او د اولسي معاشري د پېښورانه هنر مرسته جاری ساتي, خصوصا خزو او زلمی کله د اختیار ورکولو په معاملې کې چې دا شان د پیدا کوونکو او د استعمالونکو د دوی د دواړو حیثیتونو اواز اوچت کړی شي. امریکا د یو داسې مضبوطی اولسي معاشري په قیام کې خپل ملګری ملک تنزانیې سره په شریکه په کار کولو فخر کوي چې یو آزاد میډیا په مرسته کې موجود وي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20233 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شئ. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.